دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم تر نوریدونکو زنجرانه یوسف سیم تاسو خبرونه اوري د افغانستان د ځواکمنو خزو اصلي غورځنګ د اوسلو د غونډې د دویم ورځې له تر سره کې دوسر هم حال ویلي چې په دې غونډه کې د طالبانو د استادو بلنه د ملګرو ملتونو د منشور او نړیوالو میثاقونو او د بشري حقوقو د کنوانسیونو خلاف عمل دی د غورځنګ پرون په خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ورستی رپورت په حواله ویلي چې طالبان د شلو ټیرریسټ ډلو سره اړیکې لري او د اوسلو غونډه په ناروې کې په داسې حال کې تر کېږي چې افغانستان د طالبانو تر واک لاندې د ترګرو لپاره په یو خوندي ځای بدل شوی دی. د موتریزو خزو دغه غورځنګ ټینګار کوي چې د طالبانو له خوا د افغانانو تر ټولو اساسي بشري حقوقونه تر خپل لاندې شوي، خزي او جنکي د ټولنې استل شوي او د کورنۍ او بهرنۍ فشارونو سره سره طالبانو د خزو غوښتنې لپاره غورځولي او د هغوی حقونه تر خپل لاندې کړی دي. د ملګرو ملتونو انکشافي پروګرام یو ان ډی پی او دغه ادارې د پانګونې د پراختیا صندوق یو ان سی ډی ایف واي چې ډیجیټلی تادیات په افغانستان کې مرستو ته اړو کسانو په ځنګل ډول خزو او د ټولنې منځوي شوی ګروپونو ته په چټک او موثر ډول مرستې رسول شي. د غدوانو ادارو په یو ګډ رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د ډیجیټلی تادیاتو د سیستم بیا په لیدل کول شي مرستې په ارزانه چټک او شفاف ډول اړو کسانو ته ورسوي. په دغه رپورت کې ویل شوی چې دغه کړنلاري کارول به خزو او په ټولنه کې د خلکو منځوي شوی ګروپونو ته زیاته ګټه ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیجینګ ته د راتلونکو نه د سفر مخکې ویل چې د جون په 14مه یې د چین د بهرنیو چارو د وزیر شینکانګ سره په ټلیفوني تماس کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو په پرانستنی چینلو خبري کړې دي. خاغلی بلینکن په ټوټر باندې لیکلي چې نن شپه مې د چین د بهرنیو چارو د وزیر شینکانګ سره ټلیفوني خبري وکړې. د ارتباطي چینلونو د پرانستلي ساتلو او دواړو اړخیزو مسلو په اړه د روانو هڅو په اړه بحث شو. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت بیان میتیو میلر په بیان کې ویل د بهرنیو چارو وزیر د متحده ایالاتو د چین د خلکو جمهوریت ترمنځ د مسولانه اړیکو د مدیریت او د خلکو محاسباتو او شخړو د مخنیوي لپاره د اړیکو د پرانستنې کرخي ساتلو د اهمیت په اړه بحث وکړو او یو لړ دوه اړخیزي او نړیوالو مسلو باندې هم بحث وکړو. روسته له هغه چې طالبانو د چین د یو شرکت سره د لوګر د عینک د مسو د کان د کیندلو تړون د لاسلیک کېدو خبر وکړو. یو شمیر کارپوهانو ویلي چې دا کار اوس د افغانستان په زیان دی. د طالبانو حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت د خپل ټوټر په پاڼه لیکلي چې دغه وزارت سرپرست شاهبودین دلاور او د چین د فلزاتو شرکت د مرستیال ترمنځ د لوګر د عینک د مسو د کانو په اړه هوکړه شوې چې دغه کان د ساحینه د لرغونو آثارو د لیک روسته به د کان د سپړلو کار پیل شي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت یو شمېر پخوانی چارواکي او کارپوهان وايي افغانستان اوس د مشروعیت د بحران سره مخ دی او چینایان له دې فرصت نه ګټه اخلي. یونانی مقاماتو د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د یونان په جنوبي ساحل کې د کب نیولې یوې کشتۍ چې مهاجري لیګل ډوب شوی او لک تر لګا نه په دوستانه په کې مړه او لسکور نور لا درک شوی دی. د مقاماتو په وینا د لټون او جګورنې پراخ عملیات پیل شوی او تر اوسه یو سل سلور کسان جګورل شوی دی. د یونان ساحلي ساتونکو ویلي تر اوسه سرګند نه ده چې څومره کسان لا درک دي. د ساحلي ساتونکو شپه کشتۍ د سمندري ځواکونو او جنگي پیړۍ یو پوځي مسافرونو کې الوتکا د هوایي ځواک یو هلیکاپټر سو شخصي بیړۍ او د اورپای اتحادیه د سرحدونو د ساتنې ادارې یو بی پیلټ الوتکا د لټون او جګورنې په عملیاتو کې برخه اخلي. د اسرایل د وسلو خرڅلا او صادرات تیر کال په بیساري ډول 2.5 میلیارد ډالر ترسیدلی او هغه عربي هیوادونو چې د اسرائیل سره اړیکې لري دغه وسلو کابو سلورمه برخه پیرېدلې ده. د اسرائیل دفاع وزارت چې دغه هیواد د دفاعي صنایعو او صادراتو سارانه کوي د چهارشنبه په ورځ ویل چې په عربي هیوادونو پرل شو وسلو کې ډرون سیستمونه، توغندي، راکټونه او د هوایي دفاع سیستمونه شامل دي. د اسرائیل دفاع وزارت شمیرې ښایي چې په تیرو 9 کلونو کې دغه وزارت د وسلو صادرات دوه برابره زیات شوي دي. د خبرو شو معلوماتو لمخې اسرائیل نه د ابراهیم پتړون کې شامل هوادونو متحده عربی امارات او بحرین او مراکش ته د وسلو صادرات په 2020 کال کې د $3.5 million نه په 2023 کال کې 2.49 میلیارډ ډالر ته لوړ شوې دي. درنو اوریدونکو دا خبرونه.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت اوریدلی سي چې د روغتیا نړیواله اداره WHO وايي په افغانستان کې د وینې اوښ په تبانکونو لاري وینې ته د اړو ناروغانو سره مرسته کوي. د جون 14 د وینې ورکړې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د وینې بانک چې هر میاشت دغه بانک ته تر 8 میلیونه سی سی پورې وینه اهدا کوي، او په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری رپورت لري.
د جون د میاشتې 14 په نړۍ کې د وینې د ورکولو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. افغانستان کې د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO یو چارواکی وی چې د ملګرو ملتونو د اداره په څلور ولایتونو کې د وښ پېټو بانکونو له لارې ناروغانو ته د وینې په برابرولو کې مرسته کوي. د روغتیا نړیوالې ادارې د حفظ الصحې د اسرائیلي ټیم سرپرست ډاکټر علا بوزید په ویډیو وینا کې ویلي چې وینې تارتیا یو نړیواله مسله ده چې د یوې ډېرې ارزښت لرونکې او ژغورونکې توپې په توګه د انسانانو ژوند ژغوري.
WHO supports 67 blood banks.
خاغلی ابو زید ویلی د روغتیا نړیواله اداره په افغانستان کې د وینې وښ پېټو بانکونو ته بلاتر برابرۍ. هغه میاش د 2015 د وینې کسوري په سلور دي شولایتونو کې ویشي. همدا شان د دغه ادارې شپېرینې خېچې د افغانستان د وینې ملي بانک هم هر میاش 1300 د وینې کسوري روغتونونو ته برابرۍ. روغتیا نړیواله اداره د معلوماتو له مخې د وینې بانکونو ته د ورکړ شوي وینې 450 پیسدې د پیزیکل نخکته عمر ماشومان ته په ځانګړي ډول د کم عاید لرونکو کورنۍ ته ورکول کیږي. د اداروي چې د مې په تیر میاشت کې په ټول افغانستان کې 15000 او 201 ناروغان ته د وینې د بدلولو زمينه برابره شوې ده. د کابل کې د وینې د بانک یو سرچینی امریکا غږ ته ویل چې د وینې بانک ته هر میاشت د 14000 پورې د وینې کسوري چې 8000 او 8500 میلیون سی سی وینه پکې زیاتیږي ورکول کیږي. د دغه سرچینی د معلوماتو پر اساس د وینه په ډېر ورځو کې مصرف کیږي. د ریسه چینی ویل چې خلکو له خوا د ورکړ شوی ویلې زیاته برخه تلاسمانیا، هیموفیلی او کانګو د طبي په ناروغیو اخته ناروغان ته ورکول کیږي. همدا شان د ریسه چینی ویل چې هر میاشت په افغانستان کې 50000 پورې د ویلې کسوري چاره کسوري 500 سی سی ویلې لري د ویلې بانکونو ته ورکول کیږي. د افغانستان عام روغتیا وزارت ویلي چې په روسي کلو کې د خلکو له خوا د ویلې د ورکول لپاره لیوالتیا ډېره زیاته شوې ده. په افغانستان کې په روسي لسیدو کې د جنگ جګړو وروسته زیاته برخه په لوی لارو د موټرو د ټکر په پیښو کې پیښېدله. کسان په جنگ جګړو کې د مرګ په پیښو کې د پام وړ کموالی راغلی، خو د لوی لارو په اوږدو کې ترافیکي پیښې لا هم په دغه هیواد کې د زیاتې مرګ ژوبلې سبب ګرځي. په لوی لارو کې په ترافیکي پیښو کې ټپیانو ته په عاجل ډول د وینې برابرول اوس هم د یوې عاجلې اړتیا په توګه مطرح دي. د افغانستان د ترافیکو د ریاست د شمېرونو له مخې یوازې د روان 1402 لمریز کال په لومړیو درې میاشتو کې په څه باندې 600 ترافیکي پیښو کې 30 ښځو او 10 ماشومانو په ګډون نږدې 300 وطن وجل شوی او شاوخوا 900 وطن نور ټپین شوی دي.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور 798 پیټا چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدرمنو اوریدونکو، د نیوزلند دولتي رادیو د چهارشنبه په ورځ د نوو وړي رادیو په انلاین خبرونه کې د روسي طرفدارو نظریاتو د ورګډولو په اړه د یوې آزاد پلټنې جزئیات خبره کړل، او عمومي مسؤولیه د کرملین په ملاتړ د ګاربیج یا چاچیاتو د خبرېدو له امله بخښنه وغوښته. لسیدنی څخه د خبریال فلمل سر درالی ژلی رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
د نیوزیلند یو ژورنالیست چې ویل کیږي د خبری اژانسونو د ریپورټونو په کاپیګان کې به د روسي په طرفدارۍ خپل خیالات ورګډول او د ریپورټونو محتوا به بدلوله وس ادا کوي، بیل دینا چې څوک پرې پوښي او یا تاسو ورنوشي هغه د تیرو څو کلونو راهیسې دغه کار کوي. نوموړي چې د ایډیټرۍ دندې په غاړه لرله د نوی زیلاند رادیو د چیک پوینټ پروګرام ته وویل چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د روسیې په طرفدارۍ په خبري رپورټونو کې رد او بدل راوسته. تیره اونۍ څرګنده شوه کوم آنلاین خبرونه چې د نوی زیلاند رادیو په ویبپاڼه خپاره شوي ګوتې پکې وهل شوې وې او له روسیې سره د خواخوږۍ احساسات پکې شامل شوي. د نوی زیلاند د دغې مطبوعاتي کمپنۍ امیریت په دې اړه د تحقیقاتو د پیل کولو اعلان وکړ او وای غواړي معلومه کړي چې د خبري اژانسونو د ریپورټونو په اصلي کاپي کې ناسم او ګمراه کوونکي معلومات چیرې او څرنګه ورګډ شو. په تحقیقاتي ډله کې یو حقوق پوه او یو پوهانه ژورنالیست شامل دي. د نیوی زیلاند د رادیو عمومي امیر او مسؤل مدیر پال ټامس امریکا غږ ته وویل چې د رادیو پر ویب سایټ خپاره شوي کاذب ریپورټونه د کرملین په طرفداري له ګاربیج یا فضله موادو نه سوا بل څه نه وو. ټامس وویل چې تر دې دمه 250 ریپورټونه له سره کتل شوي او 2 ریپورټونه اصلاح شوي دي. د ډیس انفارمیشن پروجیکټ یا د ناسمو معلوماتو د پروژې په نوم د وی آزاد تحقیقاتي ادارې په لټون کې سنجانا اوټوچوا د استرالیا له برډکاسټینګ کارپوریشن ای بی سی سره په یو مرکه کې ویل چې د کووډ 19 اوبا له خبرېدو وروسته چې د سازشي تیوریګانو لړۍ پیل شوې وه تر اوسه دوام لري او د دروغو معلومات خپرېږي.
taken in by and gravitated د ناسمو معلوماتو د خبرولو ایکولوژي یا چاپیریال په هنه اوس پراخه شوی. ځنې وختونه خلک تیروزی او متمایل کیږي، په خاصه توګه د کووډ د وبا وروسته په دغه لوري د خلکو میلان زیات شوی دی. زمونږ تفتیش روان دی، ممکن د داسې یو کس د خوانه وکړول کیږي چې د تیرو څو کلونو په دوران کې د وبا د واقعب پوجه او یا هم په نوی زیلاند کې د روسیې د خوانه د غلطو معلوماتو د خبرولو د هڅو په سبب د 2022 میلادي کال خصوصا د مغه کال د فبروري میاشتې وروسته د غرضي محتویاتو سره مخامخ کېدو په وجه دوکشه ویوسی او په اصطلاح د خرګوش یا سوی په سوري کې لیدلې ووسی.
په رادو بدل شو ریپورټونو کې هغه اوکرانیانو ته چې د روسیې د اشغال په خلاف جنګیږي د نوو نازیانو د عسکري ډلې خطاب شوی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د 2022 ایسوي کال په فروری کې پر یوکران باندې د نظامی ایرغل د پیل کولو په وخت ادا کړی و چې دغه جنگ له پیل کول نه یو مهم مقصد دا و چې یوکران له نوو نازیانو نه پاکي. د نوی زیلاند رادیو چې د جنوبي پاسیفیک په غاړه واقع دغه هیواد د څپاسه 50 میلیونو وګړو لپاره د خبرونو یو اعتباري سرچینه ګڼل کیږي. ویب سایټ د معلوماتو په خاطر زیات کتل کیږي. سات سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
متزا دړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د جوړ سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو د ناروې د بهرنیو چارو وزارت په نوښت د افغانستان په اړه د بحث لپاره د طالبانو یو شمیر استازي افغان سیاستوال او د مدني ټولنې فعالان اصولو ته بلل سوي دي. د دې غونډې په دوهم ورځ یو شمیر میرمنو په اصولو او کابل کې مظاهره وکړه او د غونډې ته د طالبانو بلل د نړیوالو قوانینو خلاف کار بلل دي. نور حال پر پټ کووري.
په ناروی کې د افغانستان په اړه غونډه د دې غونډې په دویمه ورځ یو شمېر افغان میرمنو د ناروی د بهرنی چارو وزارت او د غونډې تر سره کېدو ځای مخته اعتراض وکړ. مینا رفیق ایولو هغه میرمن ده چې اوسنو ته طالبان را بلل سره مخالفت خودلې. میرمن رفیق امریکا غږ ته ویل چې طالبان د افغانانو استازي نه دي او د ناروی له حکومت څخه غواړي چې د دوی له پیسو څخه ناوړه ګټه وانخلي.
همه خیم سال بار بایکات کردن، نه میلیون ها دلار هفتوار برشان روان کردن که زندگی از وضعیت هر شده ای پیسه را قسم که خودشان ها میفهمن. امره وزارت خارجه ما جلسه داشتیم، حالا با ای پیسه را بر خودشان استفاده میکنن، بر مردم غریب افغانستان نمیرن. میخواییم که او کمک های خود را قطع بکنن، تمام دنیا، بخصوص نروی و از طرف سیاست هم تمام رابطه را باید قطع کنن و به رسمیت نشناسند.
میرمن رفیق د ناروی له حکومت څخه غواړي چې د طالبانو سره باید تعامل ونه کړي.
نباید طالبان را به رسمیت بشناسند و نباید هم باید طالبان تعامل کنن. باید از اگینست علی طالبان باشن. زنان افغانستان بالای 51% جامعه را میسازند. وقتی که طالب تروریست زن افغانستان انسان حساب نمیکنه، اصلا نمیبینه که اونا انسان هستن یا نه، چطور امرای یک گروه تروریستی فاشیستی اینا میتونن تعامل کنن؟
دوستو د ازادي انجمن درې ورځنی غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازي سیاستوال د مدني ټولنې فعالان او د طالبانو استازي ګډون لري. د معلوماتو پر اساس په دې غونډه کې د افغانستان پر ستونزو بحث کیږي. هماله په کابل کې د ارغوانی شنبه د ورځې په نوم د افغان مرمنو یو خزښت او یو شمېر نورو مرمنو د بند دروازو تر شا په یو اعتراضي غونډه کې په افغانستان کې د طالبان تر واک لاندې د خزو په وضعیت او د استادو غونډه تر سره کېدو په وړاندې اعتراض کړی دی. دا مرمن وایي د استادو غونډې ته د طالبانو د استازو بلل د ملګرو ملتونو د منشور او د نړیوالو میثاقونو او د بشري حقونو د کنوانسیونونو خلاف عمل دی.
نشست اسلو در تضاد با موارد حقوق بشری است و طالبان جنایات را که در افغانستان انجام می دهند مستحقی نیستند که کشور دموکرات مانند ناروی با طالبان نشست برگزار کند و به گونه طالبان را به جامعه جهانی معرفی بکند تا رسمیت بگیرند. بناهن این نشست در حال در کشور ناروی برگزار می شود که افغانستان تحت حاکمیت گروه طالبان به پناهگاه امن حراس افغانی تبدیل شده است.
طالبان منحیث گروه تروریستی در طول نزدیک به 2 سال گذشته جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نقض گسترده حقوق بشر را مرتکب شده است.
یوش مرشنون که وعید طالبان و کوم اساس چه ده استو پا غنه که گرون کرده ده مانه لرون که مذاکره و صلاحیت نلری.
نشست ناروی توسط انجیو های ترتیب شده که تخصص مذاکرات با گروه هایی که سابقه خشونت داشتند ایتو تخصص دارند و به این سبب از حکومت خود پول میگیرند که کارشانی است که پرنسیپ های حقوق بشر به این گروه هایی که سابقه خشونت دارند معرفی میکنند. کسانی که از کابل سفر کردند صلاحیت کدام مذاکره معنادار در اوجه ندارند.
نګ دې دوه کاله وشول چې طالبان واک ته رسیدلې دي خو تر اوسه هیڅ کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په 6:30 له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوو. د متحده ایالاتو پخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ د سیشن بیا ورځ د فلوریدا په یو محکمه کې حاضر سو او پر خپل بیگناهی ټینګار وکړ. د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره جمهوری غوښتونکو مخکښ کاندید په غیر قانوني ډول د محرمو اسنادو د ساتلو او د قانون د مخنیوي په ګډون په 20 فدرالي جرمونو تورن سوی دی. نور حال پر پټ کې واوري.
ډونالد ټرمپ چې پر ځان تورونه نه مني په میامی کې یو مشهور کیوبای رستورانت او لار څو خپل ملاتړي وبینی. هغه ورسلهغه دا کار وکړ چې د سه شنبه په ورځ په محاکمه کې پر ځان تورونه رد کړل. د امریکا لومړی ولسمشر چې د فدرال تورونه سره مخ کیږي نو موري ورسته په نیو جرسي کې د بیډ منچستر په نامه د خپل ګالف کلب څخه وینا وکړه.
نن موږ د خپل هیواد په تاریخ کې د واک څخه د تر ټولو ناوړه ګټه اخستنې شاهدانو. ډیره د خوشنۍ خبره ده چې ولی دلشي یو مفسد برحال جمهور رئیس خپل سیاسي رقیب په درواغ او جالي تورونو نیسي.
د میامی محکمې مخته په سلګونه پلویان او مخالفین راټول شوي وو چیرې چې ټرمپ د څه باندې سلو محرم اسناد د ساتلو په جرم په و ډیر موارد تورن شو. یو شمیر دغه اسناد د امریکا د اټومي او دفاعي پلانونو او د عدالت د مخنیوي لپاره د توطئې د جوړولو په اړه دي. اف بی آی یا د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې په تیر اګست کې دغه اسناد په فلوریدا کې د غل کور څخه وموندل. د امریکا د وزارت د دوه فدرالي تحقیقاتو د پرمخ بیولو لپاره ځانګړی سلاکار جک سمیت ګمارلی وو.
Our nation's commitment
د قانون حاکمیت زموږ د ملت ژوندیان اړې ته مثال ګڼل کیږي. مونږ په دې هواد کې د قوانینو او مجموعه لرو او پر ټولو پلي کیږي.
سمیت وویل هغه د وی ګرندې محاکمه هڅه کوي خو دا ممکن میاشتي ورستوي. ټرمپ یو ځل بیا د 2024 کال د جمهوریت ریاست ټاکنو ته ولاړ دی او جمهوری غوښتونکو کې مخکخ دی. د افسوس او بی بی سی نیوز یو نظر پوښتنه کوي په داسې حال کې چې امریکایان دا تورونه د تیر مارچ د تورونو په نسبت چې د نیویارک د منهاتن منصفه هیئت د بربندو فلمونه ویستوري ته په 2014 کال کې په غیر قانوني ډول د پیسو د ورکولو لامل لګولي و ډیر جدي ګڼي خو خلک په یو جرم د ټرمپ تورنیدو سره ویشل شوي دي.
I don't think that Trump's position
فکر نکوم چې دغه موارد د جمهوریت غوښتونکو په مقدماتي ټاکنو کې د ټرمپ د مخکټو پر موقف تاثیر وکړي. خو زه فکر کوم چې نو موړې کاندید شي دا به د عمومي ټاکنو د ګټلو په برخه کې داغه پر وړتیا او لخپلواکو سره د هغه د درېدو پر مسلې احتمالا یو تاثیر ولري.
د افسوس د همدې نظر پوښتنه لمخي و څلويښت سلنه امریکایان په دې باور دي چې دغه تورونه سیاسي انګیزه لري. کټرام مجرم ثابت شي کې دای شي زندان شي.
د بدلون پر مهال خلک چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او خلک چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. خلک چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکيوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. د افغانستان په شمال کې ګنشمیر ملخان په داسې حال کې د خلکو کروندې خوري چې کروانګر او د هغوی کورنۍ د بیا وسی پرانو سترګو ورته ګوري. دا سیمه وار لمخه وچکالی هم ځپلې ده. کروانګر وایي چې دوی د ملخانو نمخنیوي هڅه وکړه خو دا کار یې له وسه بهر دی. نور حال پر پورت کې وایي.
د افغانستان په شمال کې بلخ یو له هغو اتو ولایتونو ده چې ملخانو یې کروندې اغیزمنې کړې دي. دا د بلخ د کندلی کلی ده چې ملخانو یې د غنمو د للمې کروندې په سر اخیستي.
دیدن کې برما مردم نن پای پیاده میرم گوشناګه نامه جام میکشم میرم چې کومه نه کوشم زرات مات بین رفت به سیار شم رفت دیگه صد بیره خورده پاک ده. دیدن خودتان شاید هستین نه چای کرم ناختره خورده کاوت شه خورده دیگه پختهش مونده.
دغه ملخان د کروندو تر خوړلو وروسته اوس هګه اچوي تر څو پراتلونکي پسرلی کې د نورو کروندو لپاره نوې نسل ولري. دا په داسې حال کې ده چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د هرو لسو کورنۍ نه نه کورنۍ له لوګي سره مخ دي.
دانستیم در اوایل اینجا بسیار زیاد بود. یعنی می ساعت این قریه مکمل در این مسیری که از جهری که آمدیم در اون ساعت مکمل ملخ بود. ما تانستیم تا بال تقریبا بالاتر از 7000 هکتار زمین ما مجادله بکنیم، ولی متاسفانه که ساعتی که سر تپا و اینجا مانده بود دوباره وقتی که در اون ساعت علف و گپا از بین رفت خوش شد اینا دوباره در سایه که یک زمین سخت برای چمزار و جای تخمگذاری بود در اونجا آمدن تخمگذاری میکنن.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ټولنې یا اف ای او په وینا سکل بادام له خان 102 میلیونه ټنه غنم لمنځه یوسي.
درنو اوریدونکو د امریکا اکثر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي د ملګرو ملتونو په قول د افریقا د لوی صحرا نفوس داسې پلان شوی ده چې د 2050 کال پورې به دوه برابر شي. دا د خوړو د خوندیتوب په لحاظ عاجل چیلنجونه مخامخ کوي. د نړیوال خوندیتوب لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي دیمه د میاشتې په سر کې هیئت منظم کړ چې د اقلیم د عالي غونډې لپاره د AIM په وخت کې د فصلونو او خاورو د برابرولو لپاره په لید خبرې کوي کنه په VACS شهرت لري. د امریکا د حکومت د افریقایي اتحاد او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهنې په همکارۍ دغه پروګرام پیل شو او غواړي چې د کرهنې پروګرامونه منظم شي د افریقا سره پیل کیږي چې د اقلیم د بدلون د چیلنجونو پیشګویي کوي. VACS د اقلیم په پرمختګ باندې تمرکز کوي، د تخمونو په قوت او د خاورې د سالمتیا په اصلاح کولو باندې تمرکز کوي چې کرهنیز تولیدات قوي کوي. د نړیوال خوندي خوړو لپاره د امریکا خاص استازي کاری فولل انویلې د وسر کرهنه د چیلنجونو د بیساري تاریخي ترکیب سره مخامخ ده. د خوندي خوړو بنسټ خودل واقعا زمونږ د دغه ټولو چیلنجونو په غوږ خوړلو باندې متکی د ګردی میز نغړي په بیلابیلو ډګرونو کې ځینې پخواني ماهرانو چې په کرهنیز تولید باندې تاثیر کوي چې په دې کې د مشاورتي ګروپ پروفیسر لندوی ماجل سیباندا شامل ده چې دا د بللي کرهنې څېړنه یا د سی جی آی اے آر د سیستم ان بورډ د کرهنې کلیوال پرمختګ زرغون اقتصاد او دوامدار چاپیریال د مقایسې او د اصلاح د پروژې د کرهنې له ماډل نه ډاکټر سنتیا روزنیک یا اے جی ایم آئی پی او د کولمبیا اقلیم خونځي د کرهنې د ټکنالوژي د شرکت بایو ووټ بوای سره رئیس او مشر عملیاتي مامور او بایر د څېړنې او ساینس په شرکت کې ډاکټر رابرټ ریټر خوندی خواړه د حاصل خیزه خاورې او د فصلونو د برابرولو د اساسي اړخونو په غم خوړلو باندې متکی دي چې د اقلیم د بدلون سره ځان برابر کړي. ډاکټر فاولر څرګنده کړه بیا هم موږ چې په درسته نړۍ کې ومندله او په خاصه توګه په افریقا کې خالي شوې خاورې از موږ فصلونه په کافي اندازه د اقلیم د بدلون لپاره چمتو نه دي، از موږ موسسه په پوره اندازه تیار نه دي. ډاکټر فاولر وویل د موږ د افریقایي اتحاد او د خوړو او کرهنې د سازمان سره انډیوالي پر مخ بیو، مګر د ډیرو نورو سره هم چې کوشش کوو د دغه خاص موضوع غم وخورو. پایوت بای یو جذاب سلوک تعقیبوي په مستقیمه توګه د اقلیم به طرفه نایتروجن برابروي په هغه ځایونو کې چې ضرورت ورته وي چې هغه زمونږ د فصلونو ریښې دي. بایر د هغه څه ډېر جدي تحلیل لري چې موږ ته تقریب راکوي او په پراخه ساینټیفیک او فیلاتروفیک فعالیتونو او بخدي سناتیا د اقلیم د نوي ماډل په باره کې ل ان اس ا او د کولمبیا د اقلیم له خوندزینه سره کار کوي، ځکه نو موږ خدر کولای شو چې د افریقا په وسو راتلونکي اقلیمونو کې برخه اخیستل به د افریقا د فصلونو لپاره څومره مهمه وي. په ډیره اساسي سطح د خوړو په خوندیتوب کې دغه چیلنجونه په واقعي توګه زموږ په اصل خیزه خاوره باندې متکی دي. په برابر کوونکو فصلونو باندې متکی دي چې د اقلیم د بدلون سره ځان برابروي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام